مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د غرمې 12 بجې شوې دي. د نهه ورځ او د 2012 کال د جولای 3 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. نن د پاکستانی پارلمان د دفاعي کمیټې غونډه د نیټو ځواکونو لپاره د رسل لارو په پرانیستلو رابلل شوې ده. او د نیټو جنرال سیکرټري اندر فوګ رسمسن وایي د پاکستان د پوځ لخوا د همکارۍ په نه کولو ورته افسوس دی. دا او په نورو موضوعاتو باندې رپورټونه واوري. خو اول زموږ د همکارې ملیحا امیرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټکی. د نیټو ځواکونو په وړاندې د سامان د رسد لارې پرانیستلو په باب له خبرو لپاره نن د پاکستان د کابینې دفاعي کمیټې غونډه کیږي. د نیټو مشر وایي د پاکستانی پوځ د همکارۍ په کمیدو ورته افسوس دی. او هیومن رائټس واچ وایي د ولسي وګړو سره ناوړه چلند د شام ریاستي پالیسي جوړه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د میډیا رپورټونه وايي پاکستانی لوړپوړي حکومتي او دفاعي چارواکي په افغانستان کې د نیټو ځواکونو په وړاندې د سامان د رسد مهمې تړل شوې ځمکني لارې واپس پرامینستلو په بابله د خبرو لپاره نن ملاقات کوي. دغه لارې تیر کال په نومبر کې له هغه وروسته تړل شوې کله چې د نیټو په هوایي بمباري کې 24 پاکستانی پوځیان ووژل شول. د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د تیرې اونۍ په اخیره کې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره په ټلیفون د لارو په اړه خبرې کړي. پروز امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تامس نایټس پاکستانی چارواکو سره د خبرو وروسته واپس واشنگتن ته لاړ. د پاکستانی میډیا رپورټونه ویلي په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن د ګل پروز اسلام آباد ته تللی و چې د یوې هفتې نه په کمه موده کې دا ډول دویم سفر جوړیږي. خو پاکستانی او امریکایي چارواکو یې په سمدستي ډول پخلی ونه کړ. د نیټو عمومي سیکرټري اندرس فوګ راسموسن ولوري ویلي چې د افغانستان د مسلې د حل په لړ کې د پاکستانی پوځ په همکارۍ کې د کمی په واقعیا کېدلو ورته سخت افسوس دی. نوموړي چې په برسلز کې یوه خبري غونډې ته وینا کوله په عین وخت کې هیله ښودله چې له پاکستان سره د ګډو هلو ځلو بیرته شروع کېدل په ډیر وخت اونه نیسي.
We have seen a decline in cooperation activities.
مونږ په دې تیرو میاشتو کې د پاکستان د پوسټ په همکارۍ کې د کمی شاهدانو سیدلیو چې ماته پرې سخت افسوس دی. او دا ځکه چې زما په فکر د پاکستان او ناتو ترمنځ نږدې همکاري د دوړو خو په ګټه ده. لدې کبل زما هیله دا ده چې ډېر لری بنوي چې د همکارانه فعالیتونو پر ځای کېدل به ووینو.
نوموړی په داسې حال کې د پاکستان لخوا د همکارۍ بیرته پیلېدلو ته هیله مند دی چې د نیټو د اکمالاتو پر وړاندې د دې هیواد د لارو دوامدار بندیز د امریکا او پاکستان اړیکې کړکیچنې کړې دي. افغان چارواکو د ګل پورز ویلي چې د هیواد په جنوبي برخه کې ځانمرګي برید لږ تر لږه اووه عام وګړي وژلي دي او د شلو زیات یې ژوبل کړي دي. د کندهار امنیه قمندان جنرال رازق د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې وژل شوي او زخمي شوي ټول کسان عام وګړي دي.
او کوم وبجه یو پرلا مټر هغه کې تیار کنده ناسي چې ځان تیارو کې په دې کې وکاسه شیدان دي دروش کاسه زخمیان دي چې هغه کې تا کاسه ډیر زیات خوش دي.
دغه بمی چاودنه په کندهار ښار کې په هنتون تاثیر مشوي ده چې د یو مهم امریکایي پوځي اډې نه 40 کیلومتر لري ده. دغه برید پلا تر دې د مچا په غاړه نه داخستي. آسترالیایي چارواکي وایي په افغانستان کې د خاصو ځواکونو یو سرتېری وژل شوی دی چې ورسره په افغان شخړه کې د آسترالیا د وژل شوو سرتېرو شمېره 3 ته ورسېدله. د نهې په ورځ د دفاعي قوه او مشر ډیوډ هرلي ویلي 40 کلن سرتېری چې په پرت ښار کې میشته هوایي خدمتونو یوې ځانګړې پوځي ډلې غړې او د ګل په ورځ په سینه کې ډزې لګېدلو له امله ووژل شو. دی د افغان ځواکونو سره د یو مخالف وسلوال مشر د لټولو په مشن و. د هیواد وزیر اعظم جولیا ګیلارډ ویلي د دغه سرتېری وژنه ورله د یو ګزار په ډول معنی لري. د ګل پورس نیټو په شام کې د شخړې سیاسي حل لاره موندلو لپاره په خپل ژمنتیا ټینګار وکړ. که څه هم په شام کې مخالف ګوندونو د امن هغه پلان رد کړی چې ملګري ملتونه روس او امریکا یې ملاتړي دي. د نیټو مشر اندرس فوګ راسموسن ویلي د شام شخړه د ټولې سیمې استحکام له ګواښ سره مخامخ کړې دي. خو زیاته کړه نیټو به په شخړه کې پوځي مداخله نه کوي. بلخوا عربي نړۍ او ترکیه په شام کې د تقسیم شوي مخالف ګوندونو نه غوښتنه کړې چې یو ځای دي شي او د اسد رژیم ته یوه بله باوري لاره وړاندې کړي. د مصر په سر خار کایره د یو دوه ورځنۍ غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې د ترکیې د خارجه چارو وزیر احمد داوود توغلو وویل په شام کې مخالف ګوندونو او نننۍ کانفرنس ته په کتلو سره چې زه پکې د عربي وزیرانو سره شامل وم دا خبر راته را رسیدلې دی چې د خبرو اترو عمل ګټور وو او دا چې په شام کې اپوزیشن دوه مهم دستاویزونه لاسلیک کولو ته نږدې دي. بلخوا د امریکا د بارنیو چارو وزارت وایانه ویکتوریا نولند د ګل پورس په نړیواله ټولنې غا کړی چې په شام کې خونریزي ختمولو په لور د ګامونه واخلي. د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ بلخوا وایي د ولسی وګړو سره بدرویا او ورباندې تشدد د شام ریاستی پالیسی جوړه شوې ده. په نیویارک کې میشتیا د ادارې د نهه پورس په خپور شوي رپورټ کې ویلي په شام کې زیاتی د بشریت خلاف یو کار جوړ شوی دی چې په کار ده د جرمونو نړیوال عدالت د دې سره نوکړي. هیومن رائټس واچ وایي په شام کې د استخباراتي ادارې 28 قیدخانې په ګوته کړې دي. په یاد اداره کې یو څېړونکی اولی سولانګ وایي د شام رژیم د مجموع الجزایر په شان د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځپلو مرکزی چلوي. امریکا په افریقایي هیواد مالی کې د اسلامي یاغیانو لخوا د تاریخي ځایونو د تباهۍ غندنه کړې ده. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویاندی ویکتوریا نیولند ټولو خواوو باندې غ کړې چې د مالی میراث ته خوندي کړي. دغه بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې اسلامي یاغیانو د ګول پورس په ټیمبکټو ښار کې د 15مې پیړۍ یو جماعت باندې برید وکړ او د هیواد په شمالي برخه کې د القاعده ملګرو د ګاو په نوم ښار ته لارې وتړلې چې خواوو شایې ترې ځمکني ماینونه ښخ کړل. په سیمه کې د انصار دین په نامه ډله چې القاعده سره تړاو لري داسې قسمه مزارونه بت پرستی او د اسلام ضد کړي. او ایران په داسې حال کې د درې ورځنۍ پوځي تربیتي مشکونو اعلان کړی چې د غربي نړۍ لخوا د هیواد فلانجمن اټمي پروګرام فشار په زیاتېدو دی. د دې مشکونو مقصد د اسلامي جمهوریت طاقت باندې رڼا اچول دي. چارواکي وایي دغه مشکونه د ګل بدر ورځې د ایران په مرکزي صحرایي سیمه کې شروع شوي. ځینې داسې میزایلي مشکونه پکې شامل دي چې اسرائیل او یا جنوبي اروپا ته رسېدلی شي. د خبرونو پای
خبرونه مو زمونږ د همکار ملیحه میرزاده ناوریدل. تاسو تازه خبرونه او رپورټونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې به واورئ، نن به د پاکستان د پارلمان د دفاعي کمیټې په غونډه کې د نیټو د رصد لارو په پرانیستلو خبرې کیږي. د افغانستان په کندهار کې یو ځانمرګي برید تیر ماښام اوه کسان وژلي، یو شمېر ژوبل. د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو د راکټي حملو په اړه خلک سوای
او دلته زموږ د خلکو په کورونو باندې لګي، هلته ماشومان زخمي کړل، کورونه ویجاړل. دا د پاکستان د پوځ د توپخانونو ته ګولې راځي.
دا به په یو رپورت کې واوري. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ایډز د ناروغۍ څه وجوهات دي او خلک یې څنګه علاج کوي؟
انسان پوزیټیو دی نو مخې ته دی راشي چې هغه علاج وشي. پوزیټیو یم نو مخه نیګیټیو دی، خو ته ځان ریسک نه زما واده په ګرو کال شو یو لور ده.
او په بنو کې د چلغوزو د مارکیټ او سوداګرو حال درکو.
امن غوړي هغه امن پسند وي، او موږ خپل کاروبار یوني په هر دي کې موږ دایې چې امن وای، کاروبار وای، تعلقات سره خلوص وي، و ملک د بل ملک کاروباري نه سره کړل.
د مشال ترڅنګ یې واوري. مشال ریډیو تغوغي سنجتا سو په خبرونو کې واوریدل، نن بعد د پاکستان د پارلمان د دفاعي کمیټې غونډه کیږي چې پکې به په افغانستان کې مشته نړیوالو ځواکونو لپاره د رصد لارو په پرانیستلو خبرې کیږي. په دې اړه مو سو شی به وړاندې په اسلام آباد کې د مشال خبريال احمد الله نه داسې پوښتلو.
نن بعد د کابینې د دفاعي کمیټې چې کوم مهم اجلاس ته هغه نن په سرخار اسلام آباد کې راغوښته شوی دی. په دې اجلاس مشري چې کوم ده هغه به وزیر اعظم راجا پرویز اشرف کوي، چې پکې به د دفاع، خزانه، داخلي، اطلاعاتو او دفاعي پیداوارو چې کوم وفاقي وزیران دي د هغې نه علاوه چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف کمیټې او دغه شان د دریوانو فوزونه چې کوم دي د هغې مشران او ډی جی آی ایس آی چې کوم دي هغه به په دغه کې ګډون کوي. او اجلاس کې ګډون لپاره په امریکا کې د پاکستان سفیر شیری رحمان هم په خصوصي توګه راغوښتل شوی ده. د نننی اجلاس چې کوم ایجنډا ده او چې کوم اطلاعات مونږ راغلي، د هغې تر مخه ناټو سپلای په حواله چې تیر ورځ کومې خبرې اترې شوې وې، نو د هغې وروسته لکه جایزه اخیستل دي چې آیا ناټو دپاره که مونږ سپلای خلاصو نو چې تیر ورځ کومې خبرې اترې شوې وې، نو هغه کومې لارې خپلې کړلی شي چې ناټو سپلای خلاص کړو یا خلاص نه کړو. په دې حواله سره مهمې فیصلې چې کومې دي هغه نن په دې اجلاس کې متوقع دي. د دې نه علاوه په امریکا کې چې د پاکستان کوم سفیر د شیری رحمان هغه هم را رسېدلې ده، او هغه به هغلته په نیویارک کې چې کوم واشنگتن کې چې کوم خبرې اترې هغه د امریکایي چارواکو سره شوې دي، د هغې په حواله سره به هم چې کوم د دفاعي کابینې د دفاعي کمیټې اجلاس ته دا به هم په دې حواله سره بریف کوي او وتوي به چې هغلته هغې سره کوم مهمې خبرې اترې شوې دي. نو فرخنده نن به په اسلام آباد کې اجلاس کېږي، اولې زیات دا امکانات څرګندېږي چې نننی اجلاس کې ناټو د پاره سپلای چې کومه ده هغه د بحالۍ چې کوم اجازه ده هغه ورکړل شي، خو ولې حتمي فیصله به د اجلاس وروسته مخې ته راځي.
دا مشال ریډیو دا رازیوبل رپورت ته د نېټو جنرال سیکرټری اندرس فوګ راسموسن ویلي چې د افغانستان په مسله کې د پاکستانی پوز د همکارۍ په کمیدو دوی افسوس لري. نوموړي په عین وخت کې هوډ ښکاره کړی چې د افغانستان لپاره د نېټو تګلاره به بدل نه شي. د راسموسن خبرې څرګندونې په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې پاکستان له تیرو څو میاشتو راهیسې د نېټو د اکمالاتو پر وړاندې خپلې لارې تړلې دي او په وروستو کې تور پورې کړی چې وسوال د افغانستان له خاورې راځي او په قبایلي سیمو کې پاکستانی ځواکونه او خلک په نخښه کوي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگتن نه هارون بچارا کوي.
د ناتو عمومي سیکرټر اندرس فوګ راسموسن په برسلز کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان په مسله کې د پاکستان د پوز د همکارۍ په کمیدو ورته افسوس دی، خو هیله خو دا چې د دغو ګډو هلو ځلو بیرته پر ځای کېدل به ډیر وخت ونه نیسي. موږ په دې تیرو میاشتو کې د پاکستان د پوز په همکارۍ کې د کمی شاهدانو سیدلی یو چې ماته پرې سخت افسوس دی، او دا ځکه چې زما په فکر د پاکستان او ناتو ترمنځ نږدې همکاري د دواړو خواو په ګټه ده. له دې کبله زما هیله دا ده چې ډیر لری بنوي چې د همکارانه فعالیتونو پر ځای کېدل به ووینو. ښاغلی راسموسن په داسې حال کې د پاکستان لخوا د همکارۍ د بیرته پیلېدو لامل هیله ښکاره کوي چې ویل کېږي د ناټو د اکمالاتو پر وړاندې د دې هیواد د لارو دوامدار بندیز د امریکا او پاکستان اړیکې د خطر تر بریده خراب کړي دي. پاکستان د ممندو په سلاله چک پوسټ شوي د 13 نومبر میاشت د ناټو د هوایي برید په ځواب کې چې سلیریش پاکستانی عسکر پکې وژل شول، په افغانستان کې میشت د سازمان د ځواکونو پر وړاندې خپلې اکمالاتي لارې وتړلې. ناټو دا مهال په افغانستان کې د خپل ځواکونو د اړتیاو پوره کولو لپاره د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې کاروي، چې د امریکا د پوځي چارواکو په خبره دغه انتخاب ورته د پاکستان د لارو په مقابل کې درې برابره ګران تمامیږي. راپورونه په نهال کې وایي چې د افغانستان او پاکستان په ګډه پولا د همکارۍ د بیرته پر ځای کېدو هلي ورسته ترغې نور هم ټکړای شوې چې کابل د کونړ ولایت په ځینو سرحدي ولسوالیو کې له پولیا خوا څخه د توغندۍ او د وشتل کېدو په مسله جدي خبرګون ښکاره کړ، او اسلام آباد تور پورې کړل چې وسلوال له افغانستانه د پاکستان قبایلي سیمو ته راوړي او د دوی ځواکونه په نخښه کوي. په ورته وخت کې راپورونه وایي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن د تیر اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز یعنی او نورو پاکستانی چارواکو سره لیده کاته وکړه. د دې ملاقاتونو په اړه د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې خبرې مثبت وي، خو دا چې کومه حتمی نتیجه یې لا هم نه ده ورکړې. د برسلز خبری غونډې ته په وینا کې د ناټو عمومي سیکرټر اندرس فوګ راسموسن په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو په حملو کې د شدت موضوع ته په اشاره وویل چې د افغانستان لپاره په خپله تګلاره به ټینګ ووسیږي. طالبان ښکاره ده چې د خپلې ستراتیژۍ په ترڅ کې غواړي افغان امنیتي ځواکونو ترلاسه کړی باور بې ارزښته کړي، خو پرېږده چې زه دا خبره هم په ټینګار سره وکړم چې دوی زموږ ستراتیژي کمزورې کولی نشي. زموږ ستراتیژي دا ده چې د امنیت بشپړ ذمهوارۍ په تدریجي ډول افغانانو ته ورپغاړه کړو. ټاکل شوی چې د افغانستان د امنیت مسؤلیت د دې هیواد خپلو ځواکونو ته د حواله کولو بهیر به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې بشپړ شي، چې دغه راز بهرني ځواکونه وکولی شي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووزي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدونکو زموږ په وپاڼه د مشال ریډیو اونیز خبرونه هم پرتیوی تاسو دغه توریدل شي. اوس هم راځو یو بل رپورت ته. لسو ورځو راهیسې د افغانستان په کونړ ولایت کې ولس ګیله کوي چې د پاکستان پوست دوی پر ولسوالو راکټي بریدونه کوي. هلته پاکستان بیا وایي چې د افغانستان له خاورې وسلوال راځي او په دیر کې په پوځي پوستو حمله کوي. په دې پیښو کې د حقیقت معلومولو لپاره د مشال ریډیو همکار پامیر ساحل په دواړو خواو کې له خلکو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان او افغانستان پر پوله د ډیرو کونړ په سیمو کې لورز راهیسې ته تاوتریخوالی پیښې روانې دي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې یو قومي مشر حاجی منزمین له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل له پاکستان د غټو توغندیو حمله کیږي او د خبره د پاکستان د پوځ لخوا د توغندي ورول کیږي.
دا وړو
وسلې هو لږې نه دي، دا غټو توپونو لږې دي، دا به د کومو غټو طوفانونو راځي. او دلته زموږ د خلکو په کورونو باندې لږې، هلته ماشومان یې زخمیان کړل، کورونه یې ویجاړل. دا د پاکستان د فوج د غټو طوفانونو ته ګولې دا شی دلته تالیس نه شته.
هلته د پاکستان په دیر کې ځایي خبریال زاهد جان له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل د افغانستان لخوا وسلوال راځي او په دیر کې د پوځ پر پوستو حمله کوي.
دا د برول تحصیل اخیری علاقې دي، برول کې سنی دره، بین دره، کلاکل ایریا او دغه شانتی شلتلو او مختلف نور علاقې د افغانستان د لیک سره لګېدلې دي. د څو ورځو نه د 13 میاشتې د 14 تاریخ نه دا پیښې روانې دي چې هغه طرف نه د طالبانو د سایډ نه دا حمله د پیښې کیږي په بلتي فوجیانو باندې، چې په هغه کې اوس پورې تقریبا دا شپږمه حمله شوې ده. او په شپږمه حمله کې د فوجیانو د وینا مطابق چې په هغه کې د طالبانو نه هم
زاهد جان وای اصلا د پاکستان د طالبانو تحریک سوات ډلې وسلوال په کونړ کې دي او له هغه ځای راځي او دلته حمله کوي.
په دې کې د وینا مطابق چې دا کم ملکنډ ریجن کې د تحریک طالبان سوات د دیر میدان او د دې مختلف زګونو کوم طالبان د دې زګونو نتلیو د اپریشن په وخت کې افغانستان ته صوبه کونړ کې د افغانستان د موجود دي. د هغه ځای د ځای وینا مطابق الته اوس نور مقامي خلک هم لري سره طالبان اوسره دي. خو داسې دا چې دا خو د وینا خبره ده، خو زیات تر کومه نه چې کېږي د تحریک طالبان سوات کسان ملوث دي.
نو کونړ لوالي فضل الله وحیدی مې پوښتنه وکړه چې آیا په کونړ کې د پاکستان طالبان موجود دي؟ دی وایي لدیرو باجوړه کډوال راغلي دي خو طالبان نشته.
موږ سره دا اوس چې د زرو نه اضافه د مهاجرو کورونه دي چې دی کې د سوات هم شته، د باجوړ هم شته، د هر ځای شته، مګر هغه د مهاجر تر عنوان لاندې راغلي دي. او موږ سره د مهاجرو په صفت ټولو قومونو سره ژوند کوي او هلته موږ ورسره حتی کومکونه هم کوو. لیکن هغه خلک چې جنگ کوي تاسو ته به معلومه وي چې هلته د ډیورنډ په کرخه باندې نه د پاکستان پوسټ په زیرو پوینټ کې دی او نه موږ په زیرو پوینټ کې یو. هلته د دوی د فوج او د ډیورنډ د کرخې ترمنځ ډېره خالي مسافه ده په کیلومترونو، او هغلته خلک اوسیږي. او بل خبر دا ده چې دې خوا ته څه ضرورت د دوی نه پیدا کیږي، ځکه هغه خوا زشته ده نو دې خوا څه کوي.
په دیر کې خبریال زاهد جان مشال راډیو ته وویل لکونړ راغلي وسلوالو تر اوسه پر عام وګړو حمله نه دي کړي.
په عام خلکو باندې هغوی حمله نه دي شوي. په کلو باندې داسې نصرت دره یو کلی و چې په هغه کې په کلي باندې شوي و. پروس کال خو سږ کال داسې ده چې کوم فوجیان راغلي او هغه په ډیلي کې باندې د تېر یو کال نه هلته دي، نو د هغې نه وروسته چې کوم خلک دي په خلکو باندې چې کوم حملې وي هغه بندې شوي دي. نو فلحال چې کومې حملې طالبان له هغه سره د صوبه کونړ له طرفه کېږي، نو هغه په امنیتي فوجیانو باندې کېږي او هغه په دغه لیکه چې کوم موجود پراته دي د هغو په پوسټر باندې.
والي فضل الله وحیدی وایي کله چې د پاکستان پوځ له وسلوالو سره جګړه کوي نو توغندي د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې پریوځي. دی وایي کله کله د پاکستان پوځ قصدن هم داسې کارونه کوي.
دغه توغندي مختلف توغندي دي چې بعضې د فوج د خوانه دي او بعضې هم وړي دي. هغه چې د سایز د مخې نه زمونږ امنیتي ارګانونه مونږ ته راپور راکړي چې دا د فوج دي، مونږ وایو د فوج دي، او که ووایي چې نه دي مونږ وایو چې نه دي. خو توغندي زیاتره د فوج ځکه دي چې فوج هلته په جنګ کې دی او دغه جنګ نه توغندي اوړي او په مونږ لګېږي. نو دا خو بعضې ځایو کې داسې وي چې دوی په جنګ کې وي را اوړي او بعضې ځایو کې قصدن هم راځي، لکه تېره ورځ چې مثلا ځنګل ته اور اچول شوی و دغه قصدي و، ځکه دوی تصور داسې کوي چې په دې ځنګلو کې زمونږ مخالفین.
دا دیر خبریال زاهد جان مشال راډیو ته ویل که څه هم تر اوسه ثبوت نشته، خو داسې ښکاري چې د افغانستان لخوا حکومت ښایي د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د نه کولو په صورت کې د هغوی یو قسم مرسته کوي. نو کونړ والی دا خبره ردوي او وایي د دوی امنیتي سرتیري پر سرحد پراته دي او دا چې د پولې دواړو خواو ته پښتانه پراته دي. فضل الله وحیدی زیاتوي وسلوال د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره تاواني دي. مشال راډیو د پاکستان د پوځ لویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا او د پوځ د عامه اړیکو د دفتر له یو رئیس بریګیډیر عتیق الرحمن سره په بیا بیا اړیکه ونیو، خو دوی په دې موضوع څه ونه ویل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم علی خان پر وخت راکول سربیره هم د دیرو کونړ د دې تاوتریخوالي پر موضوع خبرو ته حاضر نشو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی. افغان چارواکی وای تیر ماخام د کندهار په هنتون ته سیرما یو ځانمرګي بریچ شوی دی چې لامل یې وکسان وجل شوی او ډیر شنور جوبل شوی دی. د چارواکو په خبره وجل شوی او جوبل ټول عام وګړي دي. د مشال خبريال سید شاسکی می په اړه نور حال راکوي.
ځانمرګي برید تیر ماښام د کندهار ښار شمال پلوته د کندهار پوهنتون ته سیرمه شوی دی چې تر اوسه پورې پکې اووه تنه وژل شوي او درویشت نور ژوبل دي. چارواکي وایي ځانمرګي برید کوونکی په یو کرولا موټر کې سپور و او د عامو وګړو یو بل موټر ته له رسېدو سره یې ځان الوزولی دی. د کندهار امنیه قمندان جنرال رازق د پیښې په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې په برید کې وژل شوي او ټپي شوي کسان ټول عام وګړي دي. دی وایي په ټپي شویو درویشتو کسانو کې د اتو تنو روغتیا ای حالت د اندېښنې وړ دی.
او کم و بجې یو پرلا مټر هغه کې انتظار کونده ناسي چې ځان انتظار وکړي. په دې کې اووه کسه شهیدان دي، درویشت کسه زخمیان دي چې په هغه کې اته کسه ډېر زیات خوږ دي او نور ستي زخمیان دي. په دې کې هغه خلک هم شته چې دلته د میډیا لپاره راغلي وو، هغه هم زخمیان دي.
تر اوسه پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه پرله پسې دوه ځانمرګي بریدونه شوي وو چې پکې دو اویا تنه عام وګړي مړه او ټپیان شوي وو.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا.
په پاو کم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پاو کم 2 بجو
د کرخې په غاړه،
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا،
په 30 منټه کم 4 بجو
تاترا،
په 30 منټه کم 5 بجو
مشال ریډیو ته غوږی. راځیو بل رپورټ ته. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي چې ډېر ضربه په غبرګ شهریت لرونکو باندې د الیکشن کمیشن لخوا بندیز ختم کړل شي او دې لړکی د پاکستان د قانون مرکزی وزیر ته هدایات هم جاری کړی دي. ولی بل خوا سیاسي ګوندونه د دې فیصله غندنه کوي. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکارا رابیه اکرم خان پرې تفصیل راکوي.
په داسې وخت کې چې سپریم کورټ کې هم د غبرګ شهریت لرلو په ضد مقدمه روانه ده، وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې ډېر زر به د غبرګ شهریت لرونکو خلکو باندې الیکشن کې په برخه اغستو بندیز ختم شي. د وزیر اعظم په وینا دې لړکی د قانون وزیر ته احکامات ورکړی شوي دي. مشال ریډیو چې کله په دې حق له سیاسي ګوندونو دریځ معلومولو په غرض د مسلم لیگ نواز غړي پیر صابر شان ته پوسکړو، نو هغه ویل
دا د دوی نشنالټی د غچ کوم دی نو دا سره ډیر زیات کمپلیکیشن پیدا کیږي. په کار دا چې دوی نشنالټی چې کوم دی دا اجازه نه ده. په کار د دوی نشنالټی والا چې کوم دی هغه خلکو ته چې دلته کې په اگزیکټیو پوزیشن کې دلته کې راشي او د خپل دغه دا کې چې کوم کې غیره نشنالټی د بل ملک روي نو بیا په
دغه رنگ د حکومت مرسیال ګوند عوامي نېشنل پارټي غړي سینیټر حاجی عدیل وینا ده چې د نورو ملکونو شهریت سره یو تن د هغې ملک د وفاداری سوګند پورته کوي، نو ځکه یو کس نشي کولی چې په یو وخت کې د دوه ملکونو وفاداری وکړي.
اوس پورې د ډیول نېشنلټی مسلې باندې زموږ پارټي چې ډیسکس کړی نه دی او نه وزیر اعظم مونږ سره دا مسلې باندې ډیسکشن کړی دی. هغه صرف الطاف حسین سره ډیسکس کړی دی. زما ذاتی رائے ده چې یو سړی د امریکې تانیه کانسټیټیوشن حلف چتری اور دام ویلی کے جے کلا ضرورت تے جے امریکہ دا پارا یا دا برطانیہ دا پارا جنگ کے شمولیت کم تما خیال دے دا دا سپریم کورٹ کم فیصلہ دے اور کم دا موجودہ آئین انٹرپریٹیشن دے دا صحیح دے کہ یو سڑے دا ڈیول نیشنلٹی والا پکار نہ دا دے کہ زمون وزیر جوڑشی یا وزیر اعظم جوڑشی یا صدر پاکستان.
مشال ریڈیو چ دغه قانون دا آئینی حیثیت پ اڑا دا قانونی او آئینی چارو کار پوها شخاور نہ تہ پوسکڑو، نو اخوی اویل
وزیر اعظم سب دا اعلان کړی دی چې دې باندې زمونږ یو قانون سازی کوو. کدا قانون سازی په پارلیمنت کې وشو او د دواړو هاوسز چې کوم دی دې باندې اکثریت سره رائے قائم کړو، نو هغه به یو قانون جوړ شي. قانون بد او ښه چې کوم دی دې باندې خبرې ترې کېدای شي، خو یو خبره ده چې هغه یو قانون چې هغه د آئین کې ورکړی شوی چې کوم بنیادی حقوق دی فنډامنټل رائټس چې هغه سره تصادم نه لري، نه هر یو قانون چې کوم دی هغه ویلډ دی او هغه قانون باندې چې کوم عدالتونه دي هغه هم عمل کوي او انتظامیه هم عمل کوي.
نوموړی زیاتوي چې که څوک په دې حق لا اعتراض لري نو هغه هاي کورټ یا سپریم کورټ کورٹ ته تللې شي. په دې نقطه باندې چې کدی کې داسې شکونه وي چې هغه آئین کې ورکړې شوی بنیادی حقونه سره تصادم لري. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو او ریو رازو د صحت په اړه یو رپورت ته د کال 2015 نه راپدې خوا په صوبه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ایډز مریضانو شمیره 940 ډیر شو تر رسیدلې ده او د صحت محکمې د یو چارواکي په وینا د کې زیاتره هغه خلک شامل دي چې د بهر هیوادونو راستانه شوي دي، خو بیا د تشویش خبره ده چې د خپل ناپوهۍ په سبب دغه مرض خپل خوځو ته او دا شان بیا خپل شمانو ته منتقل کړی دی او اوس هم زیاتره متاثره کورونو کې د ښځو ایچ آی وی ټیسټ نشي کولی او د صحت محکمه دا هم وایي چې دغه مرض زیاتره په هغه خلکو کې جراثیم د دغه مرض زیات دي کوم چې د عرب هیوادونو نه راستانه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د خالد خان په رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د ایډز د رنګ د مخنیوي د ادارې او چارواکي په وینا په پختونخوا او قبایلی سیمو کې زیات تر د ایډز مریضان د بهر هیوادونو نه په خصوصي توګه د عرب ملکونو نه رالېږل شوي دي او د ایچ آی وی ټیسټ نه کېدو په وجه دغه موزي مرض خپل زنانو او ماشومانو ته خوروي. پېښور کې د ایډز د مخنیوي د ادارې یا ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر راجول په وینا د دوی ادارې سره رجسټر شوي زیات تر د ایډز مریضان د بهر هیوادونو نه رالېږل شوی د زیات تر پکې قبایلی سیمو سره تعلق لري. د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز مریضانو ته د ځانګړي وارډ یو چارواکي ډاکټر هلال مطابق 940 مریضان رجسټر دي چې 625 پکې نارینه، 230 زنانه او 40 د سوال لسو کالو نه کم ماشومان دي. د زیات کړه چې دغه شمیره دوی د کال 2015 نه راغونډه کړې ده او دغه مریضانو ته مفت مشورې او دوایانې ورکوي. د ډاکټر هلال په وینا په دغه ایډز مریضانو کې 193 پخپله د ټیسټ او درملنې لپاره د دوی سنټر ته راغلي وو او 193 غیر دولتي موسسو دوی ته په ګوته کړي وو. دغه سان 380 مریضان شخصي ډاکټرانو ریفر کړي دي. ډاکټر ادریس وایي چې د وینې بدلېدو، انجکشن او ټیسټ نه کولو په وجه دغه مرض نورو خلکو ته خوريږي.
کدي چې چاله بلډ نشي وي، کدي چې چاله سرین نشي وي، کدي چې چاته وینې نشي وي، خو نه بس خلکو ذهن کې اوس هم نه ناست
خطر ده، بلکې هغوی ماشومان هم په ایډز کې مبتلا کیږي.
بل دغه چې د څومره سره پوزېټیو سړی دي کنه دی نیمو خپل خزي نه دی راوستي، نو کې دي چې عام پوزېټیو وي خو د مختلف وجوهات موجود چې موږ خپل خزي بهر نه بوزو که خلکو ته پته لري چې دی د بيماري نو خلک بسوي نو هغه لیک او اویرنس پدینه هغه په کور کې بيماري پر دی.
په خبر کې د یو ایډز مریض د خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په کال 1999 کې د وینو بدلېدو په وجه دته دغه مرض شوی دی، خو هغه فکرمند نه ده ځکه چې د ټیسټ په وجه هغه نه صرف احتیاط کوي بلکې خاص دوايان هم خوري.
دا خو چې جراثیم موجود تنه نو انسان د پته نه لګیږي، خو چې زما وادو شو یو مېش پس ماته پته چلی ده. بل دا چې زما خاون بهر او چراغ او هغه فل سپورټ ماته ملو شنو هغه الحمدلله نیگیټیو دی، پوزېټیو یم، نو ډېر ښه زندگی تیرول کېږي. یو انسان پوزېټیو دی نو مخې ته دی راشي چې هغه علاج وشي، هغه که په میډیسن شي نو هغه نه بیا چې دومره ریسک نه دی. انسان یم پوزېټیو یم نو مخه نیگیټیو دی، خو یې ته ځان ریسک نه زما وعده په ګو کال شو. یو لور ده 9 منده او خسیت منده ده، ښه ټیک ټاک ده، نیگیټیو ده.
دا یادونه ور ده چې پاکستان کې په دغه مرض کې بوخ مریضانو یو اتحادیه یا ایسوسیشن جوړ کړی دی چې مقصد یې د دې رنځ په حق له بیداری او ایډز مریضانو ته د خیر ښېګڼې کارونه کول دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12 بجې شوې دي د مليحه میرزادانا لړ خبرونه اورو.
نن به د پاکستان لوړ رتبه حکومتي او دفاعي چارواکي د کابینې په غونډه کې د نیټو ځواکونو په وړاندې د سامان درسه تړل شوو لارو په بابله خبرې اترې کوي. د نیټو عمومي سیکرټري اندرس فوګ راسموسن وایي د افغانستان د مسلې د حل په لړ کې د پاکستاني پوځ په همکارۍ کې د کمی پر رامنځته کېدلو ورته سخت افسوس دی. په کندهار ښار کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او 23 پورې ژوبل دي. په افغانستان کې د آسترالیا یو سرتېری وژل شوی دی. نیټو په شام کې د شخړې سیاسي حل لاره موندلو لپاره په خپل ژمنتیا ټینګار وکړ. بلخوا هیومن رائټس واچ وایي په شام کې ولس زورول ریاستي پالیسي جوړه شوې. امریکا د مالی په ټمبکټو ښار کې د وسلوالو لخوا په یو تاریخي جومات د برید غندنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د وسلو نړیوالې منډې په اړه د تړون جوړولو په مقصد ټاکل شوې خبرې اترې ځنډېدلې دي.
لن خبرونه مو د مليحه میرزادان اوریدل او اوس هم په روانه خبرونه کې راځو. د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې زیاتره د نیټو د رسد لارو د پرانستلو په اړه لیکل کړی دی رابیا اکرم خان اورو.
نن پاکستانی ورځپاڼه خپل سرخو کې صدارنګ خبرونه راغستی دي. د اردو چپی ورځپاڼه ایکسپریس خپل سرخې کې لیکي چې د ځوان ډاکټرانو هړتال جاری دی چې لکه بلې نور 19 مریضان مړه شول. جنگ ورځپاڼه خپل سرخې کې لیکي چې سپریم کورټ وایي چې حکومت په کرپشن کې سونو کې دلچسپي ناخلي او نه آئین مني او نه زمونږ حکم. همدا خبر د انګریزي ژبې اخبار نیوز راغستی دی او لیکي چې سپریم کورټ وایي چې حکومت نه آئین مني او نه زمونږ حکم. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په افغانستان کې د اتحادي فوجونو یعنی ایساف کمانډر جنرل جان ایلن 13 ورځ د پاکستان اچانک دوره وکړه او د پاکستان د فوج مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات وکړو چې د نیټو سپلای بحالې په شمول د ترهګرو خلاف روان جنگ او د پاکستان او افغانستان صورتحال سره سره په نورو چارو خبرې هم وکړي. ادارې لیکي چې په تعلقاتو کې تاوتریخوالی په سلاله چیک پوسټ حمله نه پس راغلی وو چې په نتیجه کې پاکستان د نیټو سپلای بند کړی وه چې اوس د نیټو سپلای بیا بحالولو لپاره امریکا او ایسا خپل کوششونه کوي. ادارې زیاتوي چې موږ پوهیږو چې نیټو سپلای دې بحال شي او په دې حق له به جذباتي رویه خپلول مناسب نه وي. خو د دې په بدل اول د امریکا د سلاله چیک پوسټ په واقعې د مافیو غواړي او ورسره د پرون حملو د بندیز هم لګوي ځکه چې دې کې ککړ خلک نه بلکې بېګنا وژل کیږي. دغه رنګ جنگ ورځپاڼې هم دغه موضوع خپل ادارې کې راخستی دی او لیکي چې پاکستان او امریکي فوجي مشورولې ترمنځ په ملاقاتو کې مثبت پیشرفت راغلی دی. اداریه مخکې لیکي چې اوس د فوجي او سیاسي مشورولې ترمنځ په ملاقاتو کې چې کم مثبت پیشرفت شوی دی نو امریکې له هم پکار دی چې په سلاله چیک پوسټ باندې د حملې معافي دی وغواړي او دین علاوه په فوري توګه ډرون حملو بندولو او د نیټو د سپلای په وخت چې کم سړکونو ته زیان رسیدلی دی نو د هغې د جوړولو لپاره دی ادایګي وکړي. ورځپاڼه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان لخوا د پولې دې غاړې نه د ګولهبارۍ معامله په سفارتي کچ نه حل کېدو وروسته سکیورټي کونسل ته د تللو دړکه ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي چې تیرو دو هفتو کې د افغانستان له غاړې د پاکستان په سرحدي سیمو کې یو ځل نه زیات حملې شوي دي چې پکې پاکستان سکیورټي فورسز ته ځاني زیان رسول شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کله هم په داسې حملو افغانستان حکومت امریکې یا نیټو ته احتجاج کړی دی نو د هغوی لخوا دغه جواب ملاویږي چې ورته د حملو په اړه هیڅ معلومات نشته. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د مسلې ښه حل دا دی چې افغانستان حکومت خپلې سیمې نه په پاکستان د حملو مخنیوي وکړي نو دا شان به پاکستان جوابي کاروایی نه کوي او دواړه ملکونو ترمنځ دا معامله به ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکا د 2.9 میلیون ډالرو په مصرف د افغانستان د دفاع د وزارت لپاره نوې ودانۍ جوړوي. بلخوا نړیوال بانک په خپل یو ریپورت کې وایي که د افغانستان زراعت او نور وسایلو ته په صحیح طریقه سره پام وشي نو د افغانستان اقتصادي وده به له اوسنۍ لګول شوې اندازې تر مخه د 4.9 ته ورسیږي. د دغه دواړه لیکنو مهمې برخې د انیس اجمل لورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د 2.9 میلیونه ډالرو په لګښت د 500 نوې ودانۍ جوړوي چې پکې د قومندانۍ مرکز به زیر زمین وي چې طالبانو سره د جګړې لپاره به افغان جرنیلان له خپلو ځواکونو سره په رابطه کې راولي. د پوسټ د هډ کوارټر دا ودانې د امریکا لخوا افغانستان سره د اقتصادي مرستو یو وقار نه خدا. واشنگتن پوسټ لیکي چې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د مرستو په لړ کې واشنگتن د 450 ملیون ډالرو په لګښت د افغانستان د کورونو چارو د وزارت لپاره هم نوي ودانې جوړوي. واشنگتن پوسټ په خپله کې لیکي امریکا د افغان امنیتي ځواکونو د تاسیساتو په شمول د 1.5 ودانو جوړولو پلان جوړ کړي چې تر دې دمه یې 600 پروژې مکمل کړي دي. بلخوا نړیوال بانک په خپل رپورټ کې وایي د نړیوال بانک د انتقال نه تر بدلون پورې یا ترانزیشن فرام ترانسفورمیشن په نوم چې کوم رپورټ دی د هغې په مرکزي برخو کې ویلي شوي دي چې دا راتلونکي لسیزه د افغانستان لپاره هغه دور دی چې ورسره د افغانستان د ولس هیلې توقعات تړلي شوي دي او د افغان ولس لپاره پکې ګڼ شمېر مواقع شامل دي. په دې لسیزه کې د افغانستان د اقتصاد وده، روزګارونه پیدا کول، پرمختګ او امنیت مرکزی خبرې دي. په دغه لسیزه کې د افغانستان اوسطن پرمختګ 0.9% د کال په سر وړاندیز شوی دی. نړیوال بانک وایي د افغانستان په اقتصاد کې دومره صلاحیت شته چې د ودې شرح یې 6.2 ته ورسي، خو د دې انحصار په مناسبه ماحول، امنیت، زراعت او نورو وسایلو کې په ښه پرمختګ باندې دی.
زمونږ همکارا انیسا اجمل موریدا په دې ورستو کې د پاکستان حکومت هند د تجارت لپاره غوره هیواد ګرځولې دي. په داسې حال کې چې هند ته د پاکستان بیر په غلا وړل کیږي او په خپل هیواد کې دننه یې په سکلو بندیز دی، په قانوني توګه د درآمدولو نه یې پاکستان ډېرې ګټې هم ترلاسه کولی شي. په دې اړه د لاس اینجلس ټایمز د مقالې مهم ټکی د منور شان اورو.
د لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلي که څه هم پاکستان کې مذهبي سختدریزه ډلې د هر ډول غربي اقدارونو غندنه کوي او په خاص توګه د شرابو یا بیر سکل پکې په سختۍ سره بند کړی شوی دی، خو پینډۍ کې د بیر جوړولو یو فیکټري لا هم روانه ده چې د 13.5 کلونو راهیسې چلیږي. د هیواد کې په 1908 کې په شرابو قانوني بندیز ولګول شو چې له وجې دا فیکټري هم ډیره متاثره شوه. ورځپاڼه لیکي په دې ورستیو کې د پاکستان حکومت فیصله کړې چې د مری بریوري فیکټري غیر مسلمه هیوادونو ته برآمد کولې شي چې له وجې یې هیواد ته ډېره مالی ګټه امکان لري او د لړکې هند تر ټولو غوره هیواد ګڼل کیږي. ورځپاڼه د دې فیکټري د مشر اسپینیار بندار لخوا وایي هند ته د بیر د درآمد کولو سره که یوې خواته هیواد مالی ګټې ترلاسه کولی شي، نو بلې خواته د تجارت زیاتېدو له وجې د دواړو هیوادونو تعلقات هم ښه کېدلی شي. خو نوموړی زیاتوي چې که څه هم د دوی تیار شوي بیر د هند نه ډېر ښه معیار لري، خو هلته یې خرڅول دومره اسان هم نه دي، ځکه چې دې لپاره به دوی د بازار جوړولو هڅه کوي. بلخوا د مری بریوري بیر لا د وړاندې نه په هند کې په پټه خرڅیږي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د فیکټری ته مرکزی حکومت د درآمد اجازت ورکړي، خو د پنجاب د صوبایي حکومت لخوا د یو شمیر بندیزونو سره مخ ده. پنجاب حکومت غواړي چې په دوی د ټیکس زیاتولو په نتیجه کې خپل صوبایي آمدن سیوا کړي، خو د دې فیکټری چارواکي وایي چې دوی باندې لا د وړاندې نه ډېر زیات ټیکسونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ د دې فیکټری مرکزی دروازه او ان تر دې چې د هر توکي او بیلابیلې الماری د جرندو کنجانې د پنجاب حکومت د چارواکو سره وي او هر ورځ او د هر سیز د استعمال پوره پوره جاج اخیستل کیږي. ورځپاڼه د بندارا د خلیلی کی چې پنجاب حکومت غواړي د آمدن او پیداوار د پټولو مخنیوي وکړي چې دا راز پکې د حکومت برخه پټنه شي. خو د نوموړي په وینا ک د دوی پیداوار زیات شي او د هند سره تجارت سم شي، نو بیا به د حکومت آمدن یو پلس زیات شي. ورځپاڼه د مری بریوري فیکټری د یو چارواکي لخوا وایي دوی د حکومتي قانون د لاندې صرف هغه دوکانونو او هوټلونو ته بیر ورکوي چې ورته د حکومت لخوا لایسنس ورکړی شوی وي. وړاندې د دې استعمال څوک او څنګه کوي دا د دوی د اختیار او واک نه بهر خبره ده، خو دغه چارواکي زیاتوي چې دا لایسنسونه صرف د غیر مسلمو او بهرنیانو لپاره مخصوص هوټلونو ته ورکول کیږي.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
او اوس هم یو بل رپورٹ د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانی ډان په یو رپورٹ کې راغلی په پاکستان کې د کال 2001 راهیسې په سلیر وشت پیخو او یو سل یو دیرش هدفي وجنو کې سباندې 800,000 ګان وجل شوې دي. ځینې په دې نظر دي چې د هزاره قبیلي خلکو د وجنې تر شا د امنیتي او استخباراتي ادارو لاس دی، بلخوا حکومتي چارواکي دې ته د فرقیزو جګړو نوم ورکوي. د دغه رپورٹ مهمې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې روان کال هزارګانو باندې اورپکو لږ تر لږه شپږ واره بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې ډېر قیمتي ځانونه ضایع شوي. په دې کې تر ټولو خطرناک برید د تیر کال په ستمبر میاشت کې شوی و، کله چې په سپکو او درنو وسلو سنبال اورپکو د مسافرو یو بس ودرولو چې پکې د هزاره نسل خلک ناست وو. اورپکو د امنیتي چیک پوسټ نه په یو کیلومتر فاصله کې د هزارې قبیلې د دغه کسانو نه سرونه کټ کړل. همداشان پیخه د دغې لږې ورځې وروستو د کوټې په اختر آباد سیمه کې رامنځته شوه. د ځنو نتایید شوو رپورټونو له مخې د کال 2001 راهیسې په څلېرویشتو پیښو او یو سل یو دېرش هدفي بریدونو کې څه باندې 800,000 ګان وژل شوي دي. د ډان ورځپاڼې په دې رپورټ کې راغلي دي چې د دې ټولو بریدونو پړه ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکري جنګوي پر غاړه اخیستې. دغه ډلې په بلوچستان کې هزاره ګان واجب القتل ګرځولي دي او خبرداری ورکړی دی چې دوی به په دغه صوبه کې د علمدار روډ سیمه او هزاره خرګوټه په قبرستان کې بدلوي. ځینې په دې نظر دي چې د هزاره قبیلې خلکو د وجنې تر شا د امنیتي او استخباراتي ادارو لاس دی، بلخوا حکومتي چارواکي دې لره د فرقه ییزو جګړو نوم ورکوي. سردار سعادت علي چې د هزاره قبیلې یو مشر دی وایي امنیتي ادارې هیڅ اراده نه لري چې لترګرو د هغوی ژوند خوندي کړي. همدارازه د هزاره ټولنې ځنې غړي تور لګوي چې په بلوچستان کې د امنیتي سرتیرو له کاروایانو څخه د پام اړولو لپاره هزاره ګان وژل کیږي. طاهر خان هزاره چې یو سیاسي کارکونکی دی وایي هزاره ګان ځکه وژل کیږي چې هغوی د طالبانو او په افغانستان کې د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسۍ ضد دي. د هزاره ډیموکراتیک پارټي یو مشر زمان دهقان زاده وایي پاکستان حکومت دوی په افغانستان کې د شمالي اتحاد پلویان ګڼي، نو ځکه د دوی په حب الوطنۍ هم شک کیږي. دهقان زاده تور لګوي چې دوی د دې له وجې هم وژل کیږي چې دوی بلوڅو ضد له جګړې کولو انکار کوي. د هزارګانو د وجنې په اړه د یو رپورټ له مخې ملیشیا ځواکونه په دې عقیده لري چې د هزارې نسل خلکو ته د ایران لخوا مالي مرستې ورکول کیږي، خو هزارګان دا قسمه تورونه ردوي. بلخوا اف سي ځواکونه د هزاره قبیلې خلکو د وجنې تور په بلوچستان لیبریشن ارمی باندې لګوي، خو د هزاره قبیلې مشر سردار سعادت په سختۍ سره دا تورونه ردوي او وایي چې د دغه تنظیم له دوی سره هیڅ قسمه دښمنی نشته. نوموړی زیاتوي لشکري جنګوي د هغه د قبیلې خلک وجني او دغه رنګ بیا آزاد ګرځي. همدارس په بلوچستان کې ټول سیکولر کمی ګوندونه بیا په دې نظر دي چې د مذهبي سغدریزۍ له لارې په بلوچستان کې د کمپرستو ډلو د هلو ځلو مخنیوی کیږي. د ډان ورځپاڼې په دې رپورټ کې راغلي دي په افغانستان کې د طالبانو په دوري حکومت کې په زرګونو د هزارې قبیلې خلک ووژل شو او هغوی ته د ملک د پریښودو امر جاری کړی شو. دغه رنګ په دغه هیواد کې هزاره ګان د طالبانو پر ضد د شمالي اتحاد برخه وه او وروسته بیا د نړیوال ځواکونو سره ملګری شو. همداراز له دوی د بدل اخیستو لپاره د افغانستان طالبان په بلوچستان کې د هزاره ګانو ضد له لشکري جنګوي او القاعده ډلې چلونکو سره ملګری شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبريالانو د جهورنې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د مشر پاکستانی خبريال مزهر عباس یو لیکنه خبره کړې چې ورکه په دې هواد کې د خبريالانو لخوا د اداري فساد یا کرپشن په اړه معلومات وړاندې شوې دي. نوموړی وایي د پاکستان د جوړېدو راهیسې مطبوعات او مطبوعاتیان په درغلو کې ښکېل پاتې شوي دي، نو په داسې حال کې به جرنالیسټان څنګه د ولس په وړاندې خپل رول مثبت ثابتولی شي؟ دا پوښتنه په دې رپورټ کې چې نجیب عامر ژباړلې ځواب شوې ده.
مظهر عباس په دې مقاله کې لیکي په مطبوعاتي چینلونو کې خبریالان او د سیاسي پروګرامونو قربانه دې ته تحریکولی شي چې په حساسو اختلافي مسایلو دې بحثونه وکړي سو د دوی د چینلونو د کتونکو شمیره زیاته شي. په عین حال کې هغه مسلکي خبریالان چې په باور، مقصدیت او ایمانداري باندې یقین لري له پامه غورځول کیږي. نوموړی لیکي له بده مرغه د پاکستان په رسنیو کې فساد مخ په زیاتېدو دی او داسې نخکاری لکه مخنیوي لپاره به چې څه حسي کیږي. په دې لړ کې د اقداماتو د کولو ضرورت دی، کنه نو پاکستانی خبریالان به خپل باور د لاسه ورکړي. مظهر عباس لیکي دا ویل چې ګواکي په پاکستانی رسنوي کې اوس اداري فساد پیل شوی نه سم خبره ده، ځکه دا هغه څه دي چې په دودېدو یې کلونه تیر شوي دي خو د مخنیوي لپاره کله هم سنجیده ګامونه اخیستل شوي نه دي. دې زیاتوي د پاکستان له جوړېدو راهیسې په مطبوعاتو کې په اداري فساد کې د مبتلا خبریالانو او مطبوعاتو انځورونه لیدل شوي دي. مظهر عباس د پاکستان د لومړني وزیر اعظم لیاقت علي خان د برتانیې د دورې ذکر کوي چې ورسره خبریالان هم لندن ته تللي وو. په دوی کې ځینو ته ډېر فیشني پتلونونه او کوټونه اخیستل شوي وو او ځینو نورو ته بیا یوازې کمیس او پرتوګ ورکړل شوی وو، بویا چې لوبه له اوله ورانه وه. د مظهر عباس په وینا د رسنیو د مالکانو لخوا کارکوونکو ته د کمو تنخواګانو ورکولو او د کار سختو شرایطو وضع نوره هم کړکېچنه کړې ده. لیکوال ځینې مثالونه ورکوي چې تل یې لیدلې په ګاډو د پرېس لوحې لګول کېږي او ترې ناوړه استفاده کېږي. همدارنګه ورځپاڼې په پیسو باندې خپل کارتونه په خلکو ویشي او هغه کسان هم ځانونه خبریالان معرفي کوي چې اصلا خبریالان نه وي. لیکوال وایي دا لړۍ نن هم روانه ده. خبریالان په حکومت، سیاسي ګوندونو او اپوزیشن کې دننه خپل ملګري لري او د خبریالانو سیاسي دفترونو ته ورتګ دومره زیات شوی چې ځینو خوې خبریالي پریخي او سیاست یې پیل کړی دی. مظهر عباس په خیره کې لیکي اوس وخت راغلی چې خبریالان د خپلې دندې لپاره د ضوابطو او اخلاقیاتو یو قانون جوړ کړي او که دوی غواړي چې د خلکو په سترګو کې خپل مقام قائم وساتي نو د دې قانون لاګو کول باید حتمی وي.
زمون همکار نجیب امیر وو. اوس هم راځي یو بل رپورت ته. د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسوالو طالبانو په دغه ولسوالۍ کې یوې 200 کلنۍ تاریخي کلا چې رئیس کلا نومیږي ته ماینونه یې خوده وو او دغه یې ویجاړه کړې ده. د سیمې اوسیدونکي پر دغه کلا برید په خپل کورونو برید غړي او وایي چې کله وسوال طالبان ورته کړنې بیا تکرار کړي نو د دوی له سخت غبرګون سره به مخامخ کیږي. زمون همکار سید شاه سکیم په دې اړه تفصیلی رپورت وړاندې کوي.
د رئیس کلاچ په تیرو څو لسیزو کې جنگ جګړو، هوایی بریدونو، راکټي حملو او ماینونو چاودېدو یې دیوالونه ونه لړزول. وسلوالو طالبانو یې اوس څلور برجونه په ماینونو الوزولي او له خاورو سره یې خاوره کړې ده. دغه کلا له تیرو شاوخوا 200 کلونو راهیسې د اندړو ولسوالۍ په نانه کلي کې ودانه وه، خو اوس طالبانو په دې پلمه الوزولې ده چې ګواکې د دوی په خبره د اندړو د ولسي پاڅون جنګیالي به پکې مورچې جوړې کړي. د سیمې خلک وایي د رئیس کلا دنګو برجونو د دوی شمله هسکه کړې وه. په تیرو زمانو کې د دوی د عظمت کیسې اوس هم خلکو ته کولې، خو دا هر څه اوس له منځه تللې دي. د دوی په خبره د رئیس کلا د سیمې ځوانانو او سپینګیرو ته د مور په څیر ښکارېده او هم دومره ورباندې ګرانه وه، ځکه دا هغه کلا وه چې د روسانو د یرغل پر مهال به د کلي خلک د برید دپاره د همدغې کلا برجونو ته ختل او پټېدل به هم دلته. دوی وایي که به روسانو د کلا برجونه په هر ډول درنو وسلو ویشتل نو نړېدل به نه، خو اوس د طالبانو ماینونو هماغه دنګ برجونه په ګونډو کړي دي. د الاداد په نامه د سیمې یو تن اوسیدونکی د نړېدلې کلا یادونه کوي.
دا د رئیس کلا نومې ده. د موږ سپینګیر وایي چې 200 کاله مخته هم دا کلا دلته جوړه شوې وه او د روسانو په وخت کې دلته روسان راغلي وو. د موږ وطن ته بیا مجاهد په دې کلا کې پټېدو. د کلا غټ غټ برجونه درلود او په دې برجو کې به مجاهد ورته پټ وو. د کلا دونه ټینګه جوړه شوې وه چې روسانو کوم راکټونه چې بیرته راوستون ډېر تاثیر نه سوی پی کوله او مجاهد بلته جنې پټ وو. بیا اوس طالبان راغلي وو، دې څلور برجو ته ماینونه ایښي وو او دا کلا یې پیل وزولې وه. بیا خلکو ورته ویل چې دا کار مولې وکړو. دوی ورته ویل چې دلته ولسي پاڅون خلک راته پټېدو.
خو د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمیدالله سروري بیا وایي چې دوی ته تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې دغه کلا وچیرې. دوی وایي تر اوسه په دې هم نه یو خبر چې په دغه سیمه کې د کومه تاریخي کلا الوزوله شوې وي.
دغه تایید په اړه مونږ شی ویل نه شو. مونږ سره په هلته بیا تاریخي ځای کې قلعه نه دی که نه قلعه چې هلته کوم مشکل په کرباخ کې هغه موقعیت لري، اما دغه بل ځای مونږ په اداره کې هغه ثبت شوی نه تر اوسه پورې کوم نشته سابقه.
وسلوالو طالبانو لا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې یا د 200 کلنې کلا برجونو ته ماینونه ایښي دي. تر دې وړاندې هم د غزنی ځینې تاریخي کلاګانې د جګړو له امله ویجاړې شوې وې او د ځینو خوې د چارواکیو د نه پاملرنې له امله برجونه او دیوالونه نړېدلې دي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریڈیو ته وګي زو کرم ایجنسی ته چرته چې د سدی په ګورنمنت ګرلز های سکول یعنی د جنکو په های سکول کې د کمرو د نشټوالي په وجه طالب علمانو ته په خیمو کې سبق خودل کیږي. د غسته کونکي وای چې که یو خوا په خیمو کې ناست د ناستې په وجه د دوی سبقونه متاثر کیږي، نو بل خوا په سیمه کې د ګرمۍ د زیاتېدو سره د دوی مسلې نور هم زیاتې شوې دي. او د چارواکو سره په دې اړه خبرو کولو وروسته زمونږ خبریال دغه رپورټ جوړ کړی دی، نو راځئ چې د سدی د جنکو د دغه سرکاري سکول حال واورو.
د کرم ایجنسی د سدی په ګورنمنت ګرلز های سکول کې کمرو د نشتوالي په وجه طالب علمان په مشکلاتو کې دي. د سکول انتظامیه وایي چې کمرو کمې پوره کولو لپاره په سکول کې د پنځم جماعت طالب علمانو لپاره خیمې لګولې دي، خو طالب علمان وایي چې په خیمو کې د کېناستو په وجه د دوی سبقونه متاثره کیږي.
زنامي په مپرو کې سبق پنځم کې اې ته بدونه شي او بارون شي، مو زر زر لوډ شي برانډو کې ودرېږو، مو یې ته خیمه برنی را چور شي.
په سدی ښار کې د ګورنمنت ګرل های سکول نه علاوه بل د زنانه سکول نشتا. په سیمه کې پرایمری سکولونو نه سلورم جماعت پاس کې دورسته اکثره خلک خپل ماشومان په دې سکول کې داخلوي. په سکول کې د طالب علمانو شمیر 200 ته رسیدلې دی. د سکول انتظامیه تر مخه په پنځم جماعت کې سل طالب علمانو سبق وایي. طالب علمانو وایي چې یو خوا په خیمو کې لن تنگ ناست یو، نو بل خوا د ګرمۍ درجه زیاتې دو سره د دوی ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
مهمم نه مادي پنځم کلاس کې سبق کوي، نو سبق کم رو کې نه خیمه کې ای کې ډیره سخت ګرمي وي، وکي استادان یې دښته یې غار ته ګرمي کې سبق خي هغه هغه سختي تنګ شي ګرمي نه مو خپل سختي تنګ یو انځه سخت ګرمي فقیر ته نشي زدي.
مونږ چې کړه د سکول موجوده پرنسپال مې زهره بتول سره په خيبو کې د ناستي پوجا د طالب علمانو مشکلاتو په اړه خبره وکړې. نو مشال لډیو ته ویل چې په سکول کې اتو کمرونه علاوه مزید تر نور باندې کار روان دي. مې زهره بتول زیاته کړه چې په سکول کې د ماشومان تعداد ډیر زیات دي او دغه کمرو په جوړېدو هم د دوی ضرورت نه پوره کیږي.
اوس هم یو کلاس 6A حکم دی هغه بهر برامده کې مو کنه ولې دی، 6B څه دی هغه سٹور کې ناشته او فیر د پاره بالکل اوپن ایریا وا مو سره زینو درې کمرو باندې کار شروع شوه دی، خو یو هو کار لک سلو روان دی. څومره تیزی سره زده شوه ونه دا کلاسز مو ترتیب سره کې نه ولې چې کومه جوړی کی دا اوس مسله حل کړي. څه څومره بوج په دې سکول باندې دی د پاره مزید کمرو ضرورت شته دی.
د دې نو رستم مونږ د کوزي کرم ایجنسی انتظامی چارواکي مرستيال پولیټیکل ایجن محمد عارف خان نه مزید کمرې په جوړولو د سکول مسلې په حق لا او پختل نو په ثواب کې مشال لډیو ته صدا سي اول
بل دی وسره اډیشنل سو دوه درې کمرې دي هغه باندې کار ات ا ټایم شروع دي. دنا علاوه مونږ په نیکس ای ٹی پی کې هم د سکیمز اچولې دي او وسره یو ارګنایزیشن مونږ ته راغلي دي چې هغه ایچ آر ڈی ایس ارګنایزیشن دي چې په 40 سکولز باندې کار کوي. نو هغه ته هم د ګرلز های سکول او ګرلز پرایمری سکول د تواډو ته ماټاس ورکړه چې دا به تاسو مونږ ته اډیشنل رومز په کوم جوړوي د دې رینوویشن هر څه راته هم کوي.
د تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه په کورم ایجنسی کې دا وخت قریبا 4000 زنانه طالب علمان په مختلفو سرکاري سکولونو کې تعلیم حاصلوي، خو په سکولونو کې د حکومت لخوا زنانه طالب علمان لپاره د سہولتونو کمی دی. د ګورنمنت ګرلز های سکول د سدی طالب علمان غوښتنه کوي چې په سکول کې د کمرو کمی پوره کولو لپاره حکومت دې کوټلي ګامونه پورته کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس هم نیم قبایلی سیمه اف آر بنو تزو چرته چې په آزاد منډی چې پکې د پاکستان او افغانستان یو شمیر سوداګر د چلغوزو او دا شان د نورو شیانو کاروبار کوي وای چې اوسې کاروبار اغیزمن شوی دی. دا چې وجوهات یې سدي په دې اړه د مشال ریډیو دا رپورټ اورو.
د بنو سره په اړوند سیمه مامن خیل وزیر کې آزاد منډی چې په کال 1968 کې جوړه شوې ده نن سبا د چلغوزو د کاروبار د لپاره د یو نړیوال مرکز حیثیت لري. د پاکستان او افغانستان بیلابیلو سیمو نه چلغوزي دغه منډی ته راځي چې وروسته بیا د پنجاب خار لاهور ته او اغه ځای څخه به هر ملکونو ته سپلای کیږي. په دغه منډی کې نه یوازې د پاکستان او افغانستان لوی تاجران کاروبار کوي، بلکې په سلګونو واړه تاجران او گنڈ شمیر دا روزانہ پہ حساب سرا دیاڑی مار ہم پکار کے بوختی. جہانگیر خان وائی چی چلغوزی دا پاکستان او افغانستان بلا بلو سیمونا دا غلط راضی چورستہ بیا پہ ملک دننا او بہار ملکونو تا ہم سپلائی کی گی.
زنگزے کاروبار خط بازاد منڈی کے گی پوسا نرسی دا تخلنا برملنا چلاسنا گلگیتنا ربنا لغمانا جلال آبادنا دغ دینا دل چائنا تا تھی دبئی تا تھی یورپ ملکی نہ تھا پرساج خو ډیر کړي وی ساج خو یاداس پیسې نه باندې ډیرونه دی کړي خدا سل سپیشل غونه ساج کړي ریټ خو اویا زره درې بوندا اویا زره پنځه کامات یا زره پر داس اندازه خرچ شوی
د شمالي وزیرستان ایجنسی انوخ چې د شلو کالونو نه د غلطا کاروبار کوي د وزیرستان بیلابیلو سیمو چلغوزو په اړه مشال ریډیو ته وایي
شزانې دي چې کوم دي د شمالي وزیرستان نه چې کوم مولینا درمی د جنوبي وزیرستان نه کوم مولینا درمی دا سفر درمی پس رغ غلط کړ درمی باقی د چترال یا د چلاس نه یا د جوب نه چې کوم مولینا درمی هغه ویره خو هغه کلشکي چې کوم سپوی داس نه ویل کده شمالي د جنوبي وزیرستان د مولې پنځه زره په منکه پارک ویلا زره وی او ته زره وی لا د تخیل سره نږدې علاقه د ګډې ولا ور سره خینا وتوی ای شاول وتوی ای ورویک وتوی ای زوی وتوی ای داغه علاقې د پاکستان په حدود کې نه نه په دا غرینه په دا ځنګل کې مولینا غشتا شو مولینا غر درې میګنه
د شمالي وزیرستان ایجنسی او سیدون کې میر عالم اوې چنن سبا د چلغوزو کاروبار اغیزمن شوه دی چلوجه دوی د توانونو سره مخ دی
دغه مثال دا سای چې ایس واتیا ته دا ځنګل زیره سدلی وی دنه او مخ ته ایس رغل دانی وای او سپټلاستا و دوا کام ته دا کولنی ځنګل دی پته دی دا خلک دا غاسو ولا مجبور دی نسته او دا انده نوی پرګار شول په دا نوی کې چې ایس په چټر غل دی خلک دا انده تاونی نه کویا ګټه نسته مشکل خدا دا چې دا دلا کارپی وی کورتا پړتا دا لیارې باندې څه شای وشي دا زاد مانډې داړه درته پیرکو کورتا پړتا دی نه پر
په دغه منډې کې یو اړتي لایر خان مشال ریډیو ته د چلغوزو نن سبا مارکیټ په اړه وایي
مخکې داسې یو ته چې میډلیس دا ملکین ته مولینا ډیر تلل هیڅ چې دا ریډ ډیر څوک شه کنه بیا یې دغه وجه نه و دا ملکین ته مول کان درېمي یو یورپ ته یو چاینا ته ودا ته مول درېمي نو دغه وجه نه هر سړی د کاروبار مخه نه ویني ډیر تجارتیون داسې چې هغه د مارکیټ نه اوټ شو چې دا پرایویټ کاروبار وکړو الیارې چې دا مشکل ده چې یو خو کرفی په هفته کې لازمي واد به ورته کرفی وي دغه وجه نه دا مولینا سرتی په لیار کې کله کله مولینا ګرم شي کله خراب شي کله څه وشي کنه بزنس مین سړی چې کیمي هغه امن غوړي هغه امن پسند وي او موږ خپل کاروبار یونی په هر دي کې موږ دا وی چې امن وای کاروبار وای تعلقات سره خلوص وي و ملک د بل ملک کاروبار نه سره کړل
د منډي تجران وای چې که دولت په دغه منډي کې هم د ملک د نورو منډیو په شان یخ سټورونه جوړ کړي نو د دوی کاروبار به ور سره پسو چند زیات شي او د مالونو خرابۍ ستونزه به هم هوار شي چې لوجه به په کمی معیشت هم ښه اغیز ولري
مشال ریډیو ته وګی او اوس هم د خبرونې په پای کې د همایون خان تورا بارام خان اورو
چی باتیں